دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ درته د دې ورځې د دې وروستۍ خبرې غړې د کوربه په سر کلی وایم. په دې ستا خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ملیحا امیرزاده څخه واورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. په کوټه کې وسلوالو په دزو د فرنټیر کور درې سرتیری وژلې دي. پاکستان وایي د پلټنو تر بشپړې دوه خبريال سره للمه ده له هوا د بهر سفر ته نه پرېږدي. او رپورټونه وایي د ایران امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو لرلو په شک یو لس کسان نیولې دي. تفصیل: د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن وسلوالو په ډزو د فرنټیر کور درې سرتیری وژلې دي. په کوټه کې د فرنټیر کور ویاندویل نن غرمه په شین سټاپ ته نږدې پر سبزل سړک وسلوالو هغه مهال په دغو سرتیرو ډزې وکړې چې هغوی گشت کو. تر پیښې وروسته وسلوال په موټر سایکل وتښتېدل. د پیښې ذمهواري په جدا ډول لشکر جنگوي العالمي او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. په یو بل پیښه کې د کورمی په خرلاچی سیمه کې د پاکستان او افغانستان په پوله په یو ځانمرګي برید کې درې د ملیشو سرتیري زخمیان شوي دي. په کورمه کې د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل ځانمرګي برید کوونکي په پوله ولاړ د ملیشو سرتیرو سره نږدې ځانوال وځو چې په نتیجه کې درې سرتیري زخمیان شول. د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې قبوله کړې ده. د پاکستان کورنو چارو وزیر چوتری نثار علی خان وایي د پلټنو تر بشپړېدو پورې د ډان رس پاڼې خبریال سیرې للمې دا نوم د ممنوع الخروج کسانو له لسټه نه باسي. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې مکمل کړي، خو المې دا له هوا د بهر تک غوښتل نو ځکه پر هغه بندیز ولګو.
اس کیس میں کسی کو ای سی ایل پہ نہ ڈالا جاتا.
دیوائی پدی قضیہ کے بعد ہے چانم د ممنوع الخروج کسانو پر لسٹ کے نوایا چول شوی. خو پکوم اورت چے د پختونو گرویژنو اعلان وشو نو د هغه په بل سهار وختي سیریل المایدا له هیواد د بهر تک تکل کړو. زتا استوایم هغه ټول کسان چې د دې خبر په حواله نمونه راغلی هغه د پلټونو پر محل له هیواد بهر نشیت للی.
چودری نثار علی خان تور پورې کړ چې د المیدا د خبر جزئیات سم نه دي. د روانې میاشتې پر شپږمه المیدا په خپل رپورټ کې ویلي چې سرچینو ورته ویلي چې د پاکستان ملکی چارواکو پر امنیتي او پوځي ادارو په نړیواله توګه د هیواد یوازیتوب او د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د استخباراتي ادارو مداخلې تور پورې کړي. ډان رسپڼه وایي د سرچینو د معلوماتو کروالي تر ثابتېدو وروسته خبر خپور کړي. نن د خیبر ایجنسی د تیرا راجګل کډوالو په جمروت پریس کلب کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې حکومت غوښتنه وکړه چې دوی دې رجسټر کړي او راشن دې ورته ورکړي. احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې په 2012 کال کې د دوی په سیمه وسلوالو قبضه وکړه چې دوی بې کوره شول او له هغه وخته په جمروت کې دېره دي، خو په سلګونه کسان یې د رجسټریشن او راشن له سهولته محروم دي. دوی ویل پکار ده چې سیمه یې له وسلوالو زر تر زره پاکه کړل شي او دوی دې واپس ولېږل شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي په تیرا راجګل کې د خیبر دریم په نوم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن فیصله کړې چې د جولای پر شپږویشتمه په کراچۍ کې د بدرک شوي تن واحد بلوچ لپاره به کمپین پیلوي. د یاد کمیشن غونډه د زیارت په ماښام په صوبایي دفتر کې وشوه چې پکې د خبریالانو، لیکوالانو، د کمیشن غړو ترڅنګ د مدني ټولنې فعالانو ګډون وکړ. په دغه موقع یو اته کسیزه کمیټه هم جوړه شوه. په غونډه کې د بدرک واحد بلوچ د کورنۍ غړو هم ګډون وکړ او په دې خبره افسوس ښکاره کړ چې د زیارت په ورځ په عدالت کې د جج د نشوالي له کبله د کیس اورېدنه ونه شوه. واحد بلوچ د کراچۍ په سیول روغتون کې روزګار کول او په جولای کې د ښار په لوی لار لا درک شو. افغان چارواکي وایي بخنه غواړم افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت او خوشا په لشکرګاه سیمه کې د طالبانو خلاف په وروستۍ جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په سلګونو سرتیري وژل شوي دي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مشر عبدالمجید اخونزاده او د افغانستان د مشرانو جرګې غړي شیر محمد اخون د اکتوبر په 14 ویل چې په 13 ورځو کې د وژل شوو سرتیرو پولیسو شمېر تر 200 زیات دی. اخونزاده مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر په 14 په یو جګړه کې په چاهینجیر کې انجیر کې د موثر شوی پوسټین لشکریګاته د پشا کېدو په هڅه کې د دوی تر سلو زیات افغان سرتیري وژل شول. دغه چارواکو ویل چې په نښتو کې 1500 لسی وګړي هم وژل شوي دي او تر سلو زیات سرتیري ژوبل شوي هم دي. د هلمند زیاتره برخه د طالبانو په کنټرول کې ده او د لشکریګا خواوشه موجود دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ځینو لوړپوړو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړي چې یمنیو یاغیانو ته توغندي ورکړي چې روانونه پر امریکایي بحري بیړو یو شمېر بریدونه کړي. د سینیټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین بیګا ویل ښایي ایران یاغیانو ته توغندي ورکړي وي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت نوموړي ته پر امریکایي بیړو د ناکامو بریدونو په اړه معلومات ورکړل. مکین د پینټاګون هغه اقدام تایید کړ چې د بریدونو په جواب کې د حوثي یاغیانو تر استعمال لاندې د ګرځنده رېډارونو پر اهدافو کروز توغندي ورولي. ایران په ښکاره د لتشي حوثیانو ملګری دی خو هغوی ته له وسلو ورکولو انکار کوي. د ایرانی میډیا رپورټونه وایي چې ایرانی امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره د ځانمرګي بریدونو د پلانونو جوړولو په شک 11 کسان نیولې دي. د ایران انتظامیه د اکتوبر په 14مه خبر ورکړ چې له دغو کسانو په لوی شمېر کې بارود هم ترلاسه کړی دي. په جنوبي صوبه فارس کې د امنیتي ځواکونو مشر جنرال احمد علي وویل چې دغو عملیاتو د ایران په جنوب کې د اسلامي دولت موجودګي له منځه وړي. مهر نومي خبري ایجنسۍ د صوبې د مرستیال ګورنر له خوا خبر ورکړي چې باور کېږي نیول شوي کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي دي. او د ترکی سرکاري خبري ایجنسی انادولو خبر ورکوي چې که یو غیر معمولي پرمختګونه شي نو د عراق شمالي ښار موصل له اسلامي دولت وسلوالو د واپس نیولو په مقصد پوځي عملیات په پسو ورځو کې دننه شروع شي. نن دغه خبر له عراقي او سرچینو او هغو چارواکو له خولې ورکړل شوی چې د ترکی او امریکا ترمنځ په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. د خبر له مخې د عراق د شمالي برخې په باشیکا مرکز کې د ترکی د پوځ لخوا روزل شوي سونی ځواکونه به په دغه پلان شوو عملیاتو کې برخه اخلي. په عین حال کې په عراق کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف نن پخلی کړی چې په موصل کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف هوایي بریدونه زیاتوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له رفت انجم ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 75 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 23.55 روپۍ او په 28.25 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.28 روپۍ 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 19.78 روپۍ او په 19.92 روپۍ. یو افغانۍ په 1.85 روپۍ او په 1.75 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 295 ایرانی ریال نو اخستلے کی گی اور پیو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریال نو خرسی گی. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکو سلریج غنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې موسم خشک وي. د پیښور د جرارت به زیات نه زیات 0.4 سانتي ګریډ او کم نه کم 3 وي. د کوئټې 28 او 3 او په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 43 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته ملیحه امیرزاده او رفت انجم وړاندې کول. په کوټه کې نوالو وسلوالو د اف سي ځواک 3 عسکر وژل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي پر خبریال سیرل المیډا یې ځکه له ملک د وتلو بندیز لګولی چې د ده په وینا په لیکنه کې د پاکستان د دشمنانو بیانیه وړاندې کړې وه.
وہ جو سٹوری ہے وہ نیریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے اور یہ میری زبان سے نہ سنیں، ہندوستان ٹائمز پڑھیں.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وای په لوی شمیر زده کوونکي له شخصي سکولونو سرکاري سکولونو ته تللی دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د عیسائی میرمنې آسیا بیبي د مقدمی اوریدنه وځنډوله. خو د قانوني چارو یو کارپو وای
دا ډېر زیات تیز دی. دا زیات تیز دی چې دا خپل نظر کې دا ښځه مظلومه ده او دې سره مخکم زیات تیز شوی دی. پکار دی چې دا بینچ فورن سات شي او بلاس کې سوا وي.
د خیبر ایجنسی یو شمیر مشران وایي پولیټیکل انتظامیه او جرګې د ولس ستونزې نه هواروي.
چې درې واړه تحصیلونه وګوره هغه د مسایلو د مشکلاتو د فایلونو امبارونه پراته دي خو د حل کېدو یې څه لار نه روزي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور رپورټونه او شننې هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. نن په کوټه کې نامعلوم وسلوالو د اف سي ځواک درې عسکر وژل دي. ریپورټونه وایي چې وسلوال له سیمې په تېښته کې بریالی شوي دي او وروسته بیا پولیسو او اف سي ځواک شاوخوا څلوېښت کسان د شک پر اساس نیولي دي. ایوب ترین پرې ریپورټ لري.
نغرمه اوپشن سٹاپ ته نزدې پر سبزل سړک باندې نامعلوم وسلوالو کسانو هغه مهال پر سرحدي عسکر وو ناڅاپه ټکان وکړل کله چې دوی پر موټر سایکلانو گزمه کوله. د دغه ټکانو په نتیجه کې درې سرحدي عسکر وژل شوي دي. د پیښو وروسته ناڅرګند وسلوال کسان د پیښو د ځای څخه پر خپلو موټر سایکلانو باندې په تیښت کې بریالي شوي دي. په کوټه کې د سرحدي عسکر ویان په وینا چې په پیښو کې وژل شوي درې عسکر سمدلاسه د کوټ و لوی روغتون ته انتقال کړل شوي دي. دغه وروسته د اف سي په مرکز کی د جنازې مراسم هم تر سره شوی دي. دلته په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری لخوا په جاری شوی و بیانې کې پر سره دي عسکرو د ټکانو سخت غندنه شوی ده او دا د ترګری پیشه ګڼل ده. اعلی وزیر سمدستي د بلوچستان و چیف سکرتر ته حکم ورکړی دی چې هغه د پیش پاړه ریپورت وړاندې کړي. بلخوا د بلوچستان د کورنی چارو وزیر سرفراز بوکټي هم د پیش په کړکه غندنه کړې ده او ویل دي چې سره دي عسکرو په کوټه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت لپاره خپل ژوند قربانی کړی دی. د نوموړو په وینا چې پولیس به سم د لاس په پیش کې تورن کسان ونیسي. دغه ډول پولیسو د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده او د پیش وځای ته نږدې د شاوخوا کلو څخه د څلوېښت څخه زیات شکمل کسان ولیدي. بل لور ته د یو ناڅرګند ځای څخه د خبریالانو په نوم خپور شوی په یو بیان کې د لشکر جنګوي العالمي لخوا د ننۍ پیشپړه په غاړه اخیستل شوی ده. د نن دا پیش په داسې وخت کې رامنځته شوی ده چې یوازې یوه ورځ له مخه صوبایي حکومت له لوري په کوټ ښار کې پر موټر سایکل باندې د دوو سوارلیانو د بندیز پریکړه لرې شوې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. او بل پلو په کورمکه یو ځانمرګي برید شوی دی چې درې عسکر پکې ټپي شوی دی. وسلوالو د دې برید پړه منلې ده. د مشال ریډیو خبریال طارق اورغزی پرې نور حال راکوي.
یو انتظامی چارواکي نمنه خودلو په شاد مشال لډیو ته وویل د خلچې په پولا چې د خلکو ډیرا غنا غونه و ځان مرګ بریدګر لډیو راتیر شو او امنیتی سرتیرو سره نږدې شاوخوا 15 غزل لري ځانوالو زولو. دوی وویل ځان مرګ بریدګون کې چې د شرو کالونه د کم عمر ځوانو د کلک امنیت لکبله اصل هدف ته و نه رسیدلو او ځانې و ډ زولو. د ده په خبره په دې برید کې درې سرتیري چې ملیشي ځواک سره تعلق لري زخمیان شوي دي، خو ولې عام خلکو ته داسې کوم زیان نه دی رسېدلی. ده زیاته کړه چې په زخمیانو کې د یو حالت ښه نه دی او هغه یې هسپتال ته منتقل کړی دی. د دغې برید ذمهواري درې وسلوالو ډلو چې یو انتقام وزیرستان، بله تحریکي طالبان پاکستان، حکیم الله او اخیری جماعت الاحرار ده په خپل سر اخیستې ده. واضح دی چې خلچي د کورمې سرخار پړه چنار نه د 1200 کیلومتر په فاصله کې د نور غرجدو په طرف پروت دی. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د پلټونو تر بشپړېدو پورې به د ډان روسپانی خبریال سیرل المیدا نوم د هغو کسانو له لیسټه نه باسي پر کوم چې له پاکستانه د وتلو بندیز دي. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته دا وینا کړې ده. زموږ همکار پامیر ساحل پرې رپورټ لري.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت مجبور شو چې د ډان ورځپاڼې خبریال نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې واچوي. د تور پورې کړ چې د سیریل المایدا خبر د پاکستان د دښمنانو نظر یا حکایت بیاناوه. دی وایي دا خبر زموږ د دښمنانو حکایت یا بیانیه ده. او دا زه نه وایم، هندوستان ټایمز ورځپاڼه ولولئ، انډین ایکسپریس ولولئ، د هندو ولولئ، ټایمز آف انډیا ولولئ، ټول هندي ټلویزیونونه وګورئ. د هند یو پخوانی فوجي جنرال دی، د هغه خبرې واورئ. هغوی څه وویل؟ هغه وویل چې هند چې سویل هغه د المائدا له خبر سره سم ثابت شول. د اکتوبر پر شپږمه نیټه د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المائدا په خپل رپورټ کې وویل چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې یوه غونډه شوې چې پکې د هیواد لوړپوړي حکومتي امنیتي او استخباراتي چارواکي ناست ول. په خبر کې راغلي ملکي چارواکو د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر ته وویل د ناسمو تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی، او دا چې کله ملکي ادارې د سخت دریځو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات پکې لاسوهنه کوي. د المائدا په خبر کې راغلي ول چې ملکي او امنیتي چارواکي سره سلا شول چې وسکه حکومت د وسلوالو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات به یې په چارو کې مداخله نه کوي، او په دې مخابه جنرال اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا ټولو صوبو ته سفر کوي. چودري نثار علي خان خبري غونډې ته وویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې بشپړې کړي چې چا دا خبر ورکړی دی، خو چې دوی پوه شول چې المائدا له هیواده بهر ځي نو د هغه نوم یې په لیست کې واچاوه. دی وایي په دې قضیه کې به د هیچا نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې نه وای اچول شوی، خو په کومه ورځ چې د پښتنو ګرویژنو اعلان وشو نو د هغې په بل سهار وختي سیریل المائدا له هیواده د بهر تګ تکل کړی و. د دې صاحب نوم به هم په دې لیست کې نه وای. موږ غوښتل چې په څلورو پنځو ورځو کې پلټنې بشپړې شي او موخه مو پر هیچا بندیز لګول نه ول. زه تاسو ته وایم هغه ټول کسان چې د دې خبر په حواله یې نمونه راغلي هغه د پلټنو پر مهال له هیواده بهر نشي
تللی. وہ اس دوران ملک سے باہر نہیں جا سکتے.
چودھری نثار علی خان زیادہ کړه چې د خبریال سرچینو هم د خبر جزئیات رد کړي. خوردان ورځپاڼې څو ورځې مخکې لیکلي ول چې د سیریل المائدا د خبر ټولې برخې څېړلې وي، د هغوی کرواله یې ثابت کړی وو او بیا یې خبر خپور کړ. د بشری حقوقو او خبریالانو پاکستانی او نړیوالو ټولنو د حکومت پر اقداماتو تنقید کړی او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې د بیان ازادۍ درناوی دې وکړي او د سیریل المائدا نوم دې د هغو کسانو له فهرسته وباسي چې له هیواده په وتلو یې بندیز دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبر ایجنسی دا تیرا راجګال سیمی بے کور کړل سو خلکو احتجاج کړي دوی د خپل ستونزو د پډاګ کولو او د ولو ته د چارواکو د پام را اړول لپاره د احتجاج اتابع کړو. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د تیرا راجګل کډوالو په جمرود پرس کلب کې د خپل حقوقو لپاره یو احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل چې په 2012 کې په سیمه وسلوالو طالبانو قبضه وکړه او دوی ترې بې کوره شوي دي او په جمرود کې دېره دي، خو په سلګونه کسانې د رجسټریشن او د راشن د سهولت نه محروم دي. په دې مظاهره کې شریک د تیرا راجګل سرې ویلې یو کډوال امیر خان مشال ریډیو
حکومت نسیم دو دی موسرا وکی واپسی غوړو تیرا دا چې مخ په وطن ته واپس شو.
د تیرا راجګل د کډوالو یو مشر بهرام وویل
دل درا غلی پراتو یو څوک خمو کو پراتو دی څوک په غورو کو پراتو دی ویران آبادو کو پراتو دی دل دم څوک اس خاص توجه نه ور کوي او زوینه مون ور کوي شکه مون مشران دی او څو پټیکلی مو غو خړه اوس مون دا غړو شی مون دا تیرا تا واپس خوشی روزګال تا کو خل قوم.
او غلف خان هم خپل مشکلات صدا سے بیان کړل.
مونږ هغه خپل وطن ته ولګیو دي مونږ د خپل علاقې سروې وشي د هغه آبادي چې مونږ څومره نقصان شوی وي.
د تیرا راجګل د کډوالو د دغو غوښتنو په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې FDM اپریشن اینڈ ریلیف کوارډینیټر عادل ظهور سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې په دې لړ کې به د خیبر پولیټیکل چارواکو سره سلا وکړو او چې څه هدایات یې راکړل هغه رنګ سهولت با ور کړو. د خیبر امنیتی چارواکي وایي چې د خیبر یو او خیبر دویم پوځي عملیاتو په نتیجه کې د باډي او تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي، خو په تیرا راجګل کې د خیبر دریم په نوم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي روان کال له شخصي سکولونو څخه شاوخوا 4000 زده کوونکي په سرکاري سکولونو کې داخل شوي دي. محمد عاطف خان تیر ماښام په دې اړه مشال رادیو سره خبرې وکړې. د ویل د دې لامل دا دی چې په سرکاري سکولونو کې کارکردګي شکړل شوې ده. نور تفصیل د خالد خان په رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په وینا دا تیر وختونو په نسبت د شخصي سکولونو په مقابله کې سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار او سہولتونه ښه شوي دي او په روان تعلیمي کال کې څه د پاسه 4000 زده کوونکي د شخصي سکولونو نه سرکاري سکولونو ته راغلي دي. دا صوبائی وزیر په وینا تعلیم محکمې د یو غیر دولتي موسسې په مدد دا خیبر پختونخوا په درو ضلعو کې سروي کړی دا چې سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار او التا د سہولیاتو په حقله معلومات راغون کړی. عاطف خان وویل چې د موجوده صوبائی حکومت د پالیسو په بنیاد ټول سرکاري سکولونو کې دا مخکې په نسبت سہولیات زیات شوي دي او التا د استادانو برتی خالص د میرټ په بنیاد شوي ده.
سرکاری اسکولوں تو مائگریٹ شو سرکاری اسکولوں میں دخل کو اعتماد ختم شو پدے کے استاد ڈیوٹی لین راضی پدے کے اسکول اوبو نشتا پدے کے لوبو سامان نشتا پدے کے نور مطلب فیسلٹیز نشتا.
دغه شان دغه سروے یو منتظم نجی الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې سرکاري سکولونو کې د لوبو میدان، کلاس رومز او د نورو سہولیاتو پرتله د استادانو حاضری هم د دغه سکولونو په خلکو کې اعتماد زیات کړی دی. د شخصي سکولونو ځینې چارواکي وایي چې تیر صوبایي حکومت په شخصي سکولونو کې د غریب ماشومانو لپاره فیسونه او نور خرچې ورکولې او بیا موجوده حکومت کې زیات تر شخصي سکولونو سره دغه مالی مرستې نه کیږي نو ځکه هغه ماشومان واپس سرکاري سکولونو کې داخل شو. خو د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وایي چې نه یې خو د تیر حکومت هغه سکیم ختم کړی دی او نه یې شخصي سکولونو سره مالی مرستې بندې کړې. خوزن سکولونا د دوی شرایط نه پورا کوي نو ځکه یې هغه ته هغه مالی مرستې بندې کړې دي.
سکول ته به فیس ورکو د هغه ماشومانو نو هغه اوم شروع دي هغه سکیمونه بند شوي نه دي هغه کې صرف یو څو سکولونه داسې وو چې هغه ریکوایرمنټ نه پورا کو هغه وته حکومت دا وی چې تاسو که سرکاري پیسې اخلي نو تاسو به دا ریکوایرمنټ پورا کوي.
دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ادا کوي چې تیر درې کالو کې خالص تمرټ او قابلیت په بنیاد په سرکاري سکولونو کې د 10000 نه زیات استادان برتی کړی دي او دغه شان د 2 کوټو په ځای د 15 کلاس روم جوړولو سکولونو منځوري ورکړی ده. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. د پاکستان د سپریم کورټ پرون د عیسوي میرمنې آسیا بیبي د مقدمې اورېدنه یو ځل بیا وځنډوله. عدالت تېر ورځ دا پریکړه له هغه وروسته وکړه چې د یادې محکمې د اورېدنې لپاره د درې کسیزې جرګې یو غړي استعفا وکړه. د دې اورېدنې لپاره بل نیټه نه ده ټاکل شوې. رپورت په دې اړه له لنډې دمې وروسته. د پاکستان سپریم کورټ د پنځشنبه په ورځ د عیسائی میرمنې آسیا بیبي د مرګ د سزا پر ضد کېدونکې وروستۍ اورېدنه تر نامعلومې نیټې وځنډوله. سپریم کورټ دا پریکړه له هغه وروسته وکړه چې د دې مقدمې لپاره د جوړې شوې درې کسیزې جرګګۍ یو غړي جسټس اقبال حمید الرحمن استعفا وکړه. دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار په پاکستان کې د مهمو مقدمو له اورېدنو څخه ججان پر شا شوی دی. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي محمد انور وای ججان په ځانګړې توګه د درو وجوهاتو له کبله د داسې مقدمو له اورېدنو پر شا کیږي.
یو هغه وی که جج تاسو ذاتی معلومات تي هغه کیس کې ناغه وای چې دې کې څنګه زما ذاتی معلومات تي ما ځان جوړ شوی دی د انصاف نشم کولای یا هغه د څوک سفارش کی ناغه دی وای چې ما د سفارش څخه شوه دې انصاف نشم کولای یا هغه باندې چې وفایي کې اعتراض وکړي چې دا جج چې دی دا ما سره اناد ساتي او په دې وجه دا د انصاف نه کوي.
د قاضی محمد انور په وینا شای جسټس اقبال حمیدالرحمن له دې کبل استعفا ورکړې وی چې هغه د اسی بی بی لپاره د ژغ پورته کوونکی سلمان تاثیر مقدمه هم اوریدلې وه. د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د 2011 کال د جنوري پر څلورمه نیټه په اسلام آباد کې خپل ساتونکي ممتاز قادری له دې کبل وژلې وو چې هغه له اسیا بیبي سره د انصاف لپاره ژغ پورته کړی وو او د پاکستان په تحفظي ناموسي رسالت نومي قانون کې د بدلون غوښتنه کوله. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشره زهرا یوسف وایي ججان چې کله له داسې مقدمو لاس پر سر کیږي نو د هغه تر شا ویره هم وي.
زما په خیال په دې کې یاره یو حقیقت دی. اوس هم داسې خبرونه راغلي وو چې د دې مقدمې د اورېدنې پر وخت عدالت کوټه له هغو کسانو ډکه واچا چې آسیا بیبي ته د مرګ د سزا پلوي کوله. تاسو ته معلومه ده چې ممتاز قادری ته هم د مرګ سزا اورېدونکي جج پاکستان پریښی و.
د پنجاب د شیخوپوري پر عیسائی میرمن آسیا بیبی د 2009 کال په جون میاشت کې تور پوری کړل سوی و چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی و خو نوموړي دا خبره رد کړې وه. آسیا بیبی وروسته ونیول سوه او د 2010 کال په نومبر میاشت کې ځایي عدالت ورته د مرګ سزا واوروله کومه چې وروسته بیا د پنجاب های کورټ هم پر ځای وساتله. نوموړي له هغه راهیسې په زندان کې ده او اوس یې د پاکستان تر ټولو په ستر عدالت یعنی سپریم کورټ کې د مقدمې اورېدنه روانه ده. قاضي محمد انور وایي اوس دوه ججان د اورېدنه نسي کولای او اوس به بله جرګګۍ جوړېږي.
دا ډېر زیات دی دا چې دا زما خپل نظر کې دا ښځه مظلومه ده او دې سره محکم زیاتې شوی دی. خو اوس افسوس دا دی چې زموږ د انصاف د نظام داسې دی چدا ججانو بینچو دوی ججانو بین چې یو جج وځي نو بیا دو ججانې نشي کولی دا بینچ به بیا سازېږي. په کار دی چې دا بینچ فورن ساز شي او بل بینچ دا کې سوا وي.
زهرا یوسف په دې اړه قاضي انور ته ورته نظر لري. هغه وایي
ډېره هیله وه چې سپریم کورټ په مقدمه واوري او وروستۍ فیصله به د آسیا بیبي په حق کې راشي. هغه له تېرو څه باندې اوو کلونو په زندان کې ده. هیله ده چې سپریم کورټ زر تر زره بله جرګه جوړه کړي او دا مقدمه د هغې په حق کې پای ته ورسوي.
د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ د جسټس اقبال حمیدالرحمن تر استعفا وروسته نه د بلې جرګګۍ جوړولو او نه هم د بلې اورېدنې نیټه اعلان کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان پریکړه کړې ده چې د لادرکا بلوچ واحد بلوچ د مندلې لپاره کمپاین وچلی. په دې اړه پرون د کراچۍ کې د یاد کمیشن په دفتر کې غونډه شوې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
په دې غونډه کې د بدرک واحد بلوچ د کورنۍ غړو هم ګډون وکړ. په دې خبره د افسوس څرګندونه وکړه چې د زیارت په ورځ په عدالت کې د جج د نشتوالي له کبله د کیس اورېدنه ونه شوه. دغه پریکړو تر څنګ د خالي په ورځ د یو غیر سرکاري سازمان ارتقا د سوري لاندې د ټول پاکستان بدرک خلکو لپاره د یوې غونډې تابع هم شوې چې په کې به په خصوصي توګه د واحد بلوچ او په عمومي توګه د ټولو بدرک کسانو لپاره وړاندې تګلاره ټاکل کیږي. د یاد سازمان عمومي سکتر کلیم دورانی مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې د واحد بلوچ خبره نه کوي بلکې د بدرک خلکو حال په ټول پاکستان کې یو رنگ دی او دوی بل د دستوري د لارې د غوښتنه کوي چې په ملک موجود قانون باندې د عمل وکړي شي او چې څوک هم په کوم جرم کې ککړتیا لري باید عدالتونو ته وړاندې کړي شي.
یہ معاملات جو ہیں وہ آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی ملیں گے، وزیرستان میں بھی ملیں گے، سوات میں بھی ملیں گے.
دی وای دا معاملات بتا سو ته په خیبر پختونخوا، وزیرستان او سوات کې هم ملاويږي. دی وای چې د خلک تر هغه دی کدی هم نو باید عدالتونو ته وړاندې کړي شي او بیا د خیر دې پانسی کړي. خدا سم خبر نه ده چې د خلک دې بدرک کړي شي او بیا رستو وای چې دوی خو هیڅ جرم نه دی کړی. دا هر څه غیر قانوني دی او موږ یې کله هم ملګرتیا نه کوو او په بلوچستان کې دا عمل مسلسل روان.
اسے ہم اتفاق نہیں کرتے، بلوچستان میں یہی ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے.
د بشری حقوقو د کمیشن په صوبایي دفتر کې شوې د غونډې ته ویناوال وویل چې دوی به د ځان سره لیکوالان، خبریالان، سیاسي مشران او د بدرک خلکو د کورنۍ غړي هم یو کوي او بیا د ټول پاکستان په کچ د یوې لویې غونډې اراده هم لري. کلیم دورانی زیاته کړه چې د بشری حقوقو د کمیشن تر څنګ د دوی اداره د کوم چا د نیولو خلاف نه دي بلکې دا وایي چې څومره هم اداري دي هغوی دې په خپل حد کې خپلې ذمہ واری ترسره کړي او د دې هیواد د قانون نه دې سرغړونه نه کوي.
جو حکومتي ادارې ہیں وہ چاہے قانونی ہوں یا جو بھی ہوں،
دیوا یدی عمل کی سمر ہم اداری دی کا قانونی دی یا نورے کا سو کی کار تفریق دی نیو نظام بروان وی او سوک بد شرالخت تک نہ کئی تک سنگ چنن سبا کی گیو یو تن باندی چ دچا شک پینو بے درک کڑے شی بیا سلویخ 25 روز پس سی فریق دی چ بے گناہ دے او بیا پپٹ پر خودلی شی او ورتا دا اویلی شی چا تا بس وای نہ نو منگ دے طریقو خلاف یو منگ یواز دا غخت نہ کو یدی ملک کوم واگداران دی او ددوی کوم ذمہ واری دی دا غی اڑخ تاریخ پل پام رو گل
کہ جو اس ملک کے حکمران ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کی طرف توجہ دیں.
په دې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د واحد بلوچ د کورنۍ غړي به د رواني میاشتې پر 14 په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پارټۍ کېدونکې غونډه کې هم ګډون کوي او هلته به د واحد بلوچ د خوشې کېدو قرارداد وړاندې کوي. د ذکر ده چې واحد بلوچ د کراچۍ په سیول روغتون کې روزګار کولو او د جولای پر 26 د ښار په لویه لار سوپر های وے بې درکه کړی شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازدیګر 5:30 شوي. ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کوټه کې نن وسوالو په دسو د فرنټیر کور درې سرتېری وژل دي. په سیمه کې د فرنټیر کور ویاند ویل دغه پیښه نن غرمه پر سبزل سړک وشوه چې وروسته وسوال په موټر سایکل وتښتېدل. د پیښې ذمهواري په جدا ډول لشکر جنګوي العالمي او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. بل خو د کورمې په خرلاچي سیمه کې د پاکستان او افغانستان په پوله یو ځانمرګي برید کې د ملیشو درې سرتېری زخمیان شوي دي. د دغه برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری سار علی خان وای د پلټونو تر بشپړېدو پورې د ډان رسپانی خبریال سیریل المی دانوم د ممنوع الخروج کسانو للیستا نباسي. نوموړي بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې مکمل کړي خو المی د له هواده بهر تک غوښتل نو ځکه پر هغه بندیز ولګو. نن د خبر ایجنسی د تیرا راجګل کډوالو په جمرود پرس کلب کې د وی احتجاجي مظاهره پترس کې حکومت غوښتنه کړې چې دوی د رجستر کړي راشن دی ورته ورکړي او زر تر زره د خپل سیمو ته واپس تا نه کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پریکړه کړې چې دا جولای پر 26 په کراچۍ کې د بيدرکه شوې تن واحد بلوچ لپاره به کمپین پیلوي. د یاد کمیشن غونډه د زیارت په مخام په صوبایي دفتر کې وشوه. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت او خواوشا په لشکر قاسمه کې د طالبانو خلاف وروسته جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په سلګونو سرتېري وژل شوې دي. چارواکي وایي په 13 ورځو کې د وژل شوو سرتېرو پولیسو شمېر تر 200 زیات دی. ځینو لوړ پوړو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړې چې یمنی او یغیانو ته توغندي ورکړي چې روانونه پر امریکایي بحري بیړو کشمیر بدون کړی. ایران په ښکارا د اعلی تشی حوثیانو ملګری دی خو هغوی ته له وسلو ورکولو انکار کوي. د ایرانی میډیا رپورټونه وایي چې ایرانی او امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت وسله والې ډلې لپاره د ځانمرګي بریدونو د پلانونو جوړولو په شک 11 کسان نیولې دي. او د ترکیې سرکاري خبري ایجنسی خبر ورکوي چې که یو غیر معمولي پرمختګونه شي نو د عراق شمالي ښار موصل له اسلامي دولت وسله والو د واپس نیولو په مقصد پوځي عملیات به په څو ورځو کې دننه شروع شي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدئ چې ملیحه امیرزاده وړاندې کاوه. او سم تاسو ته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو لنډیز سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن اکسپرس ورځپاڼه خپل اداري پتره غري او د دې په وجوهاتو باندې لیکلي. اداري وایي د برتانی یو تینک ټینک ویلي چې د جهادي کلچر اړختتلونکو خلکو د لټون لپاره د یونیورسټیانو او مذهبي تنظیمونو ادارو اړختتللو هیڅ فایده نه ترلاسه کیږي، بلکې د دې خلکو زیات شمېره به درته په جیلونو یا بندیخانو کې میلاو شي. اداري وړاندې وایي د دې تحقیق مطابق په جیلونو کې به درته داسې خلک میلاو شي چې ځان بیخي بې ګناه ګڼي او چې کله هغوی خوش کړی شي نو د انتقامی جذبې ښکار شوی وي او له دې وروسته د سخت دریځ ډلو سره ملګری شي. اداري زیاتوي چې د دې تحقیق لپاره د یورپ نه هم مرسته اغستې شوی چې پکې ویل شوی چې د یورپ په جیلونو کې هم کوم قیدی وایي چې له ده سره ظلم شوی نو معنی دا ده چې په دې ملکونو کې هم په انصاف ورکولو کې غلطۍ شوی. او د یورپ استحصالي پالیسۍ په غریب او شاته پاتې ملکونو کې احساسي محرومۍ پیدا کوي نو باید چې د نړۍ ترقی یافته ملکونه په خپل پالیسو باندې غور وکړي، ځکه که غریب ملک ترقی وکړي نو د دغه ځای د خلکو به احساس محرومۍ ختم شي او دارنګ به له نړۍ ترهګري پای ته ورسي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د فاټر سیکرټریټ غیر فعالیت لچا هم پټ نه دی او دا معامله دومره څرګند شوه چې د قبایلو لپاره دا اداره یو سوالیه نښه وګرځېده. د ادارې په وینا د یو رپورټ تر مخه په فاټر سیکرټریټ کې د اډمنستریشن سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹریانو چوکی خالی پرتی دی، حالانکہ دا سمر مهم چوکی دی او ددی چوکو دا خالی کی دو پوجا باندی یوشمیر مسئلے را پیدا شوی، خصوصو کی ہم تپوس نہ کوی چې خای فاٹا سیکرٹریٹ کی ډیر غیر سنجیدگی روانه ده. ادریا اخری کی لکی دا اداره د قبایلو د مسلو د حل لپاره جوړ کړی شوی چې دا صورتحال وی نو د قبایلی ولس با سهال وی او هغوی به له کوم ستونزو تیریږي. باید چې د خیبر پختونخوا گورنر د دې بې انتظامۍ نوټس واخلي او دا مسله په فوري توګه هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انٹرسٹ مجلې په خپل یو مقاله کې لیکلي چې پر هند د هغه هیواد تر واکلاندې کشمیر کې د تاوتریخوالي په اړه فشار پر زیاتېدو، خو په پاکستان کې د جماعت الدعوه ډلې د مشر حفیظ سعید په کشمیر کې له وسلوالو سره د رابطو په اړه وینا پر هند فشار کم کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو لیکنه کې لیکلي چې کمزوری مشرتابه او اداري فساد د هغه هیواد په نامنوي کې رول لوبولی. دواړه لیکنو مهمې برخې ملاور شاو وړاندې کوي.
د نېشنل انټرسټ مجلې په دې مقاله کې راغلي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد په اړه په هند باندې ډیر فشار و، خو په پاکستان کې د جماعت داوا مشر حافظ سعید په دې ورستیو کې خپل وینا کې ویلي چې په کشمیر کې د وجل شوي وسلوال برهان وانی سره یې رابطې درلودې. دا وینا د پاکستان زیاتره ټي وي چینلونو خبره کړه. د دې په نتیجه کې د پاکستان هغه موقف کمزور شو چې ګنې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ځایي خلک د هند خلاف وسلواله مبارزه کوي. هند په ممبئی کې د 2008 کال وسلوالو بریدونو تور په حافظ سعید پورې کوي. د مجلې په وینا په نړۍ کې د پاکستان د یوازې کېدو اړخ ته تګ د کشمیر په اړه د دې هیواد د پوز پالیسي د پوښتنې لاندې راولي. څه باندې دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې د شوروي یرغل خلاف جګړه کې د مجاهدینو بریا په کشمیر کې د وسلوالي مبارزې په هکله تمې پیدا کړې وې، خو دا مهال په پاکستان کې غیر ریاستي عناصر یا وسلوالي ډلې په خپل د دې هیواد لپاره په نړیواله کچه لویې ستونزې جوړه شوې ده. په دې موضوع د سیول حکومت او پوز ترمنځ د بی اتفاقی خبرې هم کیږي. دا سیخکاری چې د پاکستان سیول حکومت د کشمیر پالیسی په خپل لاس کې اخیستل غواړي، خو پوز ورسره نسلا کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي چې پکې یې د دې هیواد بیلابیلې ولسوالۍ وخت په وخت د خپلې ولقې لاندې راوستې دي. دا راز طالبانو په ښاري سیمو هم بریدونه سیوا کړي چې پکې یې سږ کال یو وار بیا کندوز ښار د لږ وخت لپاره قبضه کړی و، خو افغان ځواکونه وتوانېدل او وسلوال یې د دغه ښار نه بهر کړل. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جنگ روایتي موسمونه ختم شوي او دا وار وسلوالو ټول کال جګړې ته دوام ورکړی و، چې پکې هلمند ولایت ته د وسلوالو د مخنیوي لپاره په تربیت اخته افغان ځواکونه هم واستول شو. کریستوفر کولینډا چې د افغانستان د بیا ودانۍ د چارو د سارنې ادارې سیګار لپاره یې یو رپورټ هم لیکلی و، وایي د افغانستان په نامنیو کې کمزوره مشرتابه او اداري فساد ډېر لاس لري. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو لپاره یو شمیر ګامونه په پام کې ونیول، خو د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سیاسي نااتفاقۍ له وجې پاتې شو. په دغه هیواد کې د کوم انتظامی بدلون لپاره د دواړو مشرانو متفق کېدل مهم دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ایران خپل ادوا جنگی بیړۍ د عدن خلیج ته استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغو اوبو کې امریکایي بیړۍ ځواکونه پر حوثي یاغیانو راکټي بریدونه کړي دي، خو تهران وایي دا بیړۍ د سوداګریزو کښتیو ساتنې لپاره هلته لیږلې دي. د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ تاسو ته اسرت سهیلا اسرت نظمي وړاندې کوي.
ایران خپل دوی جنگی بیړۍ د یمن غاړو ته چیرې چې د امریکای سمندري ځواکونو راکټي بریدونه کړي استولې دي. دا مطلب هغه وخت اعلان شو چې د امریکای ځواکونو د حوثي د مخالفینو چې د ایران ملاتړ ورسره دی تر لاسلاندې سیمو کې د رادار د اډو د له منځه وړلو په خاطر د توغندیو بریدونه وکړل. د امریکای دا بریدونه هم وروسته له هغه وشول چې د حوثي لخوا له نیول شویو سیمو څخه په روانه اونۍ کې په یوې امریکایي بیړۍ بې پایلې بریدونه وشول. د ایران نیمه دولتي آژانس تسنیم د پنجشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د آلوند او بوشار په نامه د ایران جنگی بیړۍ له سمندري غلو څخه د سوداګریزو بیړیو د ساتنې په خاطر د عدن خلیج ته واستول شوې. د تسنیم د خبر رسولو آژانس زیاته کړې چې دغه بیړۍ تیره اونۍ استول شوې او دا په یمن کې د امریکې د بیړیو په وړاندې کوم غبرګون نه دی. د تسنیم آژانس ویل د ایران بیړۍ به د یمن په جنوب د عدن په خلیج کې ګزمه کوي، که څه هم چې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته چې په یمن کې د حوثي د وسلوالو پر ضد جګړه کوي اکمالاتي مرستې کوي. خود امریکایي ځواکونو د پنجشنبې د ورځې راکټي بریدونه چې د امریکې د جمهور رئیس باراک اوباما په دستور وشول، د یمن په کورنۍ جګړه کې د واشنگتن مستقیم پوځي غبرګون بلل کیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې دا بریدونه دفاعي وو او موخه یې د رادار هغه دستګاوې وې چې په روانه اونۍ کې ترې په امریکایي بیړیو درې توغندي وویشتل شول. د امریکې د دفاع وزارت ویان پیټر کوک وویل دا محدود دفاعي بریدونه د عسکرو او بیړیو د ساتنې او زموږ د سمندري خوځښتونو د ازادۍ لپاره وشول. د زیاته کړه چې امریکا به زموږ د بیړیو او سوداګریز ترافیک په وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد له ځانه مناسب غبرګون وښيي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
روس به له هند سره د جنگي الوتکو ضد اس 400 مزایل نظام د یو معاملي تړون لاسلیک کوي. دا خبره د روسي ولسمشر مرستیال یوری یوشاکوف د زیارت پر ورځ کړې ده. دا او ځینې نور تړونونه به د روسي ولسمشر د هند سفر پر مهال کیږي. د تاس خبري ایجنسی رپورت عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د روسي ولسمشر مرستیال یوری یوشاکوف ویلي چې ولادیمیر پوتین به سبا په هند کې وي او د هغه هیواد له لومړي وزیر نریندر مودي سره به په ګوا ښار کې ویني. دوی دا لیدنه د بریکس هیوادونو چې پکې برازیل، چین، هند، روس او جنوبي افریقا شامل دي سرمشریزه په څنډه کې کوي. د تاس خبري ایجنسی په وینا د روسي ولسمشر مرستیال د زیارت پر ورځ ویل چې د دواړو هیوادونو مشران به لومړی د محدود کسانو په کچه غونډه کوي او وروسته به پراخوي. د رپورنا ولادیمیر پوتین او نریندر مودی به د اس 400 میزایل نظام تړون لاسلیک کوي. دا تر ټولو پرمختللی میزایل سیستم دی چې په 2009 کال کې فعال کړ شو او چین هغه لومړی هیواد دی چې له ماسکو یې دا نظام اخیستی دی. دغه میزایل نظام 400 کیلومتر لیرې جنگي الوتکه یا کروز میزایل تباه کولای شي او په یو سیکنډ کې 4.8 کیلومتر فاصله وهلی سي. د یوری یوشاکوف په خبره د دواړو هیوادونو مشران به ځینې نور دستاویزونه هم لاسلیک کوي چې په اړه د اوس پوره تفصیل نسی ورکولای. د دې ترڅنګ روس د هندي بحري پوځ د مرستې او دغه شان له هند سره په شریکه د هلیکاپټرو جوړولو په پروژو هم یو تړون لاسلیک کوي. یوری یوشاکوف زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو مشران به د ماسکاو او نیو ډیلی د سفارتي اړیکو د اویایي میکلیزې د لمانځلو په تړاو د یو شمیر مراسمو ترسره کولو لپاره د اقداماتو پر لار نقشه هم خبرې کوي. نریندر مودی او ولادیمیر پوتین به تر ملاقات وروسته د هند کوډن کولم نومي بجلی پیدا کوونکي جوهري بټۍ د درېمې او څلورمې څانګې د بنیاد خښتې د ایشیدو مراسم د ویډیو لینک له لارې ګوري. د کرملن مرستیال زیاتوي چې د دواړو خزاړي کوپرته به دواړه مشران د افغانستان، شام او نورو هیوادونو د حالاتو ترڅنګ د ترګریزې جګړې پر موضوع هم خبرې وکړي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د کبالی سیمو خیبر د جمرود مشران وای پولیټیکل انتظامیه د خلکو د مقدمو هواری په نور دفترونو کارونو کې لځان سره مخامخ دي. د مشرانو او ځوانانو تیر مازګر مشال رادیو ته ویل په سرکاري دفترونو کې د خلکو د مقدمو انبارونه لګیدل دي خو اوریدل کیږي نه. فرهاد شنواره پری رپورت لري.
د خیبر جنسی د جمرود ځنی قومي مشران وایي چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د مقدمو فایلونه جمع شوي دي او څوک یې د حل کولو هڅه نه کوي او دې صورتحال ځایي خلک د یو شمېر کړاوونو سره مخ کړي دي. د جمرود یو مشر فیض الله جان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر جنسی په ټولو تحصیلونو کې د جرګو په ذریعه د مقدمو د حل کولو عمل ډیر سست روان دی.
چې درې واړه تحصیلونه وګوري آغا د مسائلو د مشکلاتو د فایلونو امبارونه پراته دي خو د حل کې دوی څه لار نه روزي. موږ سو وره پی خبرتا او فاٹا اے سی ایس تا چیف سیکرٹری تا اپیلو کو درخواست کو حتی گورنر صاحب تا چی دا خدای دا پارا چی دا کم مسائل او مشکلات او چی پا دا دفترو کے پراتدی دا دس دا عدل و انصاف خلقو تا حوالا کا چی بس زر نظر پا پینزل سو رزو کی ختم کی او واسرا واسرا نوٹس ورکا چی کچات دا جرگا ختم نکڑا دا غی مراد با بالکل ٹول کینسل وی چی خلقو تا انصاف ملوشی
یو بل مشر محمد امین فریدی وویل چکم مشرانو لا سرکاری جرگی حواله کړی شي هغوی زندوی او حالی نرو باسی
چاله جرگا ورکړی شي هغه کې خپل فائدہ ګوري کاغه میاشتي کاله فریدی با بهي او کسم او وی پټای ته جوړ کیږي بس کری اورې دی او پیسې له چکم نه دا پمیاشتانه چې پینځو میاشتې کم نه حل کیږي مامیری مقدمه وی مامیری خبره وی مامیری فیصله وی خو جرگا ولا یو راوځندای چې هغه حق ته من کر هم کیو ته خپا هم شي
اوس د کون کې ګل خان فریدی وای چې د خیبر انتظامی چارواکی د چا مسئلے نه حل کوي
ما واشن د فایلونه پروتې کده مریضونه وی کده مون سټوډنټ مسئلے یوس مون سمستر یې پور هغه فا اپلیکیشن جمع کړو او پی ویل چوب شي هغه اپلیکیشن اوس ورکښو دی کمه و دې چې کوي چې مون سټوډنټ سا کو اپریشن کو هغه بالکل غلطی کو سو پر چې مون کو سو مونږ له نه معلومیږي چې مسئلے د حل شوی بس
د جمرود د خلکو د شکایتونو په حق لمو د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطه هڅه وکړه خودی سره رابطه و نشوا فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د خیبر پښتونخوا د واکمن اتحاد غړي وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او ګوادر ترمنځ د اقتصادي راهداري ګټې پنجاب ته اړي د دوی په وینا دوی به د دې پر ضد احتجاج کوي خو په صوبه کې د مسلم لیگ نون ډلې استازي بیا وایي چې دوی په خپلو کړو ژمنو ته ولاړ دي او هغه به پر ځای کوي شبیر احمد جان پرې رپورټ لري
خیبر پختونخوا کې دا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړی او په صوبه کې د پرمختیایي منصوبو مشر شوکت یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري منصوبه یوازې پنجاب صوبې پورې محدود کړې ده او هر ځل صوبای حکومت ته په بریفینګ کې یو سوای او په عملي توګه بل څه کوي دا خیبر پختونخوا د نورو سیاسي مذهبي ګوندونو علاوه عوامي نېشنل ګوند مشران هم په خپل ویناګانو کې ویلي چې مرکز په مغربي لاره کار پیل نکړو یا د پختون مشت سیمو په ځای د راهداري دغه منصوبه د پنجاب نه تیر کړه نو پکلکه او پګډه به مخالفت کوي او د لړکی د ملک په بیلابلو لویو خارونو کې اولسي غونډې هم کړې دي بلخو د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف لپاره مشیر امیر مقام مشال لیډو ته په دې باب وویل چې خپل د دې خور دی او د دې خور خبره به اول کوي او وزیر اعظم میاں نواز شریف چې کم ټول ګوندیز غونډه کې لوس کړو هم هغه منصوبه ده او یوې صوبې سره به هم زیاتې نه کیږي
بالکل سی پی کا ټول ملک مسله ده قوم مسله ده دای خوشحالی ټول قوم دا ان شاء الله تعالی د چا دا سیاسي چې کم سوک سیاست کې شک هول پارا د اوسه پر اوپر اس غټک سی بډه رټک منصوبه را اور رټک دمو مطمئن یو د الیکشن نه پارا منګم د خلکو نمائندگان یو روس ته حکومت کیو او اول بده صوبه کیو او بیا د پښتنو نمائندگان ان شاء الله
مرکزی حکومت دا منصوبہ سازے او پرمختګ وزیر احسان اقبال راتلن کے سورزو کے دا خیبر پختونخوا دا پارلیمانی گندنو پدیڑا اندیخنے لرے کول لپارا یو وار بیا پیخور ترا روان دے خولی دا پختونخوا دغه سیاسی مشران وای چې دا زلبا پتش بریفنگ نہ بلکہ دیا دے منصوبے بترے کاغذی ثبوتونه غواړي گنی بغیر ثبوتونه با دا مرکز یو خبر هم اونمنی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
د افغانستان یو شمیر پخوانیو دفاعي او امنیتي چارواکو ویلي د سیاستوالانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږي نشټوالي له وجې لوی تشه پیدا کړې ده. د خبره د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر امرالله صالح تیر ورځ په کابل کې د افغان امنیتي اتلانو د مرستې بنسټ پرانیستو په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل ابراهیم سپایره کوي.
د افغان دولت ځینې مخکینی امنیتي او دفاعي مسولین وایي تر هغو چې د سیاسي قشر او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ ستونزه حل نشي نو افغانستان به هوسایي ونه ویني. د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح د پنجشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نوم بنسټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل، سره له دې چې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په میړانه جنګیږي خو سیاستوال ملاتړ نه کوي.
پر اصل همسویی، هماهنګي و همدلی
اصلا په واکې د موجوده سیاسي قشر او وسلوال ځواک ترمنځ همغږي نسته. هغوی چې جنګیږي د رهبری په بیلابیل برخو کې د یو بامعنویت قشر په لټه کې دي چې په خوشنۍ سره د خلاه هر ورځ پسې زیاتیږي.
نوموړي امنیتي ځواکونو ملاتړ د ټولنې د ټولو ډلو مسؤلیت یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې امنیتي ځواکونه نه باید له پامه وغورځول شي. دا لومړی ځل دی چې افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې په نوم یو بنسټ د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا فعاله کیږي. د دې بنسټ هدف د هغو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره مرسته کول دي چې په جګړو کې وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. نبیل د دې بنسټ په اړه وویل، دې وایي دغه حمایوي او ملاتړ کوونکي بنسټ جوړول هیڅ ډول سیاسي او اقتصادي هدف نه لري او د دې بنسټ فعالیتونه یوازې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو معنوي ملاتړ او هغوی نه د ملاتړ جلبول دي. د ملي امنیت پخواني سلاکار رنګین دادفر سپانتا هم وایي، هغه کسان چې له خلکو او هیواد دفاع کوي باید ملاتړ ترې وشي او له هغو سره یې توپیر وشي چې د پردیو په اشاره افغانستان ورانوي. او خود وسلوال پوز پخوانه لوی درستیز شیر محمد کریمی د امنیتی ځواکونو تلفاتو ته په اشاره وای چی د دغه ځواکونو پر رهبری کې سیاسي مداخله کیږي.
خود د دې نیوی ملی اردو په حق له خبرې وکم څوار لس کال کیږي چې دیش پاورس په جنگ کې جنگ نستړي شوی دی، تومانه شوی دی، هغه څه چې لازم ده د دې کمالات وخت زمان نه اجرا کیږي. هوایی حمایه هغه څه چې لازم ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسي اړخونه، سیاسي ملحوظات متاسفانه چې لاس لري او دخالت لري.
له دې مخکې څو ځله د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ ترمنځ د همغږۍ پر نشتوالي انتقادونه شوي دي. خو د دغو اندېښنو او انتقادونو په ځواب کې د ولسمشر مرستیال وایاند شاه حسین مرتضوي وویل چې امنیتي ځواکونه له یوې قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړ یې کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د ډیپلوماټ مجلې په یو لیکنه کې راغلي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه هم اقدام دی، مهم اقدام دی، خو په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښ لپاره اړینه ده چې د طالبانو په ګډون نورې وسلهوالې ډلې هم د خبرو میز ته راوستل شي. د دې لیکنې لنډیز شاهین بن راوړنه کوي.
په مقاله کې راغلی دی چې د اوږدو خبرو تر نو وروسته د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د امن لوازنامه لاسلیک شو. سره د دې چې په حزب اسلامي د زرګونو افغانانو د وجلو تور دی، بیا هم نړیوال ورورولۍ د لوازنامې هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې دا روغه جوړه د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یوې نمونې په توګه کاریدی شي. بیا هم د حکمتیار رستنېدل په افغانستان کې امن نشي په ځای کولی، ځکه چې د افغان حکومت نور مخالفین هم شته. طالبانو سره ډېر وسلوال دي او ډېرې سیمې اوس هم په خپل قابو کې ساتلې دي، خو د لوازنامې سره د حزب اسلامي بېلابېلې ډلې یو ځای کېدی شي. بل دا چې طالبان په حکومت کې برخه نه لري، خو د حزب اسلامي ځینې غړي په افغان حکومت کې برخه لري. کېدی شي حکمتیار پر روانو انتخاباتو کې په سیاسي منظر د راتلو لپاره د خپل اثر رسوخ نه ګټه پورته کړي. په مقاله کې راغلي دي چې طالبان کېدی شي په دې غور وکړي چې په سیاسي میدان کې د حکمتیار د مخې نیولو لپاره د افغان حکومت سره خبرو ته کېني. مطلب دا چې طالبان به یاغیتوب ته هم دوام ورکړي او د افغان حکومت سره د روغې جوړې لپاره به د یو مناسب وخت انتظار کوي. په مقاله کې راغلي دي چې دا لوزنامه خپلې ګټې او تاوانونه لري. د دې سره افغان حکومت ته لاره پرانستل شوه چې نورې وسلوالې ډلې هم د ځان سره د سولې په بهیر کې ملګري کړي. بل د دې لوزنامې په رڼا کې حزب اسلامي رضا شو چې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي چې په نتیجه کې د تشدد په پیښو کې کمی راتلی شي. د دې لوزنامې سره به حزب اسلامي د وسلوالو هلو ځلو په ځای د یو سیاسي مخالف په توګه وړاندې راشي، خو د دې لپاره مهمه دا ده چې د دوی د وسلوالو نه وسلې واخیستل شي، او دا کار به د افغان حکومت لپاره اسان نه وي ځکه چې د دې لپاره حکومت مالی پنګو او صلاحیتونو ته اړتیا لري. که چېرې داسې ونشي او حکمتیار سره د خپلو وسلوالو سیاسي میدان ته ورننوځي، نو د حزب اسلامي او نورو سیاسي ډلو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کولی شي. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د هیواد له سیاسي او پخوانیو جهادي مشرانو سره لیدلی او د امنیت او سولې بهیر په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د ولسمشر دفتر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا مشال رډیو ته ویل د هیواد سیاسي مشرانو ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې د سولې بهیر ملاتړ کوي. په روسیې کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړې زیاتې شوې دي او په کابل او بلخ کې د هلي تشیع پر ماتمي غونډو هم بریدونه شوي. سهیلا اسرت نظمی پرې رپورټ لري.
په غونډه کې جمهور رئیس غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو په ځانګړې توګه په کابل او بلخ کې د وروستیو تروریستي پیښو شهیدانو روح ته دعا وکړه او ټینګار یې وکړ چې د شهیدانو کورنیو ته پام کیږي او د ټپیانو د دربلنې لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ویل چې دا لیدنه د هیواد په مهمو ملي مسایلو باندې د سلا مشورو په خاطر د ارګ په ماڼۍ کې شوې وه.
سی ملی چادی او دینی رهبرانو مشرانو سره د یواد د عمومي وضعیت د ارزونې په اړه باندې ولم. د دغه مشورکو مخه پر مهمه ملي مسایلو لکه امنیتي او دفاعي مسایل، د دشمن سره مقابله، د سولې، د بهیر لا غشتلتیا او د اقتصادي پرمختیا او سرشت جوړولو پر سر باندې بحث.
جمهور رئیس له سیاسي ملي جهادي او دینی رهبرانو او مشرانو سره په غونډه کې وویل زموږ ملت په بیساري توګه لستر ستونزو سر پورته کړی، خو له بده مرغه چې دښمن په پرله پسې توګه هڅه کړې د ناامنیو د رامنځته کولو له لارې د هیواد د پرمختګ مخنیوی وکړي. د جمهور رئیس ویاند وړاندې د دولت په پریکړو باندې د دا ډول لیدنو کتنو د اغیز په باب وویل
افغانستان ټولو سیاسي، مذهبي او قومي مشرانو د افغانستان ولسمشر ته خپل وړاندیزونه او خپلې مشورې وړاندې کړلې او د افغانستان د امنیتي قواوو د ملاتړ ډاډ یې څرګند کړ. د افغانستان د حکومت د اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ یې وکړ او د هغو د اقتصادي برنامې څخه یې هرکلی وکړ.
جمهور رئیس په غونډه کې د هیواد د وروستیو پیښو په هکله وویل د افغانستان د پرمختګ دښمنانو غوښتل چې د وارسا او بروکسل کنفرانس لاسته راوړنې او همدارنګه له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې لاسلیک کول کمرنګ وښيي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونو لنډیز ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
په کوټه کې نن وسلوالو په ډزو د فرنټیر کور درې سرتېري وژلې دي. په سیمه کې د اف سي ویان دویل دغه پیښه نن غرمه په سبزل سړک وشوه چې وروسته وسلوال په موټر سایکل وتښتېدل. د پیښې ذمهواري په جدا ډول لشکر جنګوي العالمي او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې. بلخوا د کورمې په خرلاچي سیمه کې د پاکستان او افغانستان په پوله یو ځانمرګي برید کې د ملیشو درې سرتېري زخمیان شوي دي. د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان
وای د پلټنو تر بشپړېدو پورې د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیدا نوم د ممنوع الخروج کسانو له لسټه نه باسي. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې مکمل شي، خو المیدا له هېواده بهر تک غوښتل نو ځکه پرې بندیز ولګو. نن د خیبر ایجنسۍ د تیرا راجګل کډوالو په جمرود پرېس کلب کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې حکومت غوښتنه کړې چې دوی د رجسټر کړي او راشن دې ورته ورکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن فیصله کړې چې په کراچۍ کې د بې درکشي ویتن واحد بلوچ لپاره به کمپین پیلوي. د یاد کمیشن هونډه د زیارت په مخم په صوبایي دفتر کې وشوه. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت او خاوشه لشکرګاه سیمه کې د طالبانو خلاف په وروستۍ جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په سلګونو سرتېري وژل شوي دي. چارواکي وایي په تېرو لسو ورځو کې د وژل شوو سرتېرو او پولیسو شمېر تر 200 زیات دی. ځینو لوړ پوړو امریکایي چارواکو په ایران تور پورې کړې چې یمنیو یاغیانو ته توغندي ورکړي چې روانونه پر امریکایي بحري بیړو یو شمېر بریدونه کړي. ایران په ښکاره د الیتشي حوثیانو ملګری دی، خو هغوی ته له وسلو ورکولو انکار کوي. د ایراني میډیا رپورټونه وایي چې ایراني او امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره د ځانمرګي بریدونو د پلانونو جوړولو په شک یو لس کسان نیولي دي. او د ترکی سرکاري خبري ایجنسی خبر ورکوي چې که یو غیر معمولي پرمختګونه شي نو د عراق شمالي خر موسل له اسلامي دولت وسلوالو د واپس نیولو په مقصد پوځي عملیات په څو ورځو کې دننه شروع شي.
خبرنا مله مشال ریډیو اورید چې مليحه امیرزاده وړاندې کول. لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پات ورسېدي. کپر دی سپو پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدلای سي. بوريوال کاکړ لخپل ټول همکارانو او پسمه کې لخپل ټول خبريالانو سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.